دوی منی می ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅه 25 دقیقې باسلر خو درغه وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسمو لپاره د سر سړی لګښت کچه نن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې هر حج به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 1,500 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت نیمبی د کامیر د خصوصي شرکت پالوتو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته راستنه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فرا ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې وتن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې د کس د دیر شو درو او شپږ میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده. خو په دې اړه چې د کس په مازر کې په درو وهل شوې او کنه څنګه دی ویل شوې. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چې روانه او نه خبر شو وجمنه کړی چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړون لپاره د سنگسار او پام حاضر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د غسرګندونو ته عکس العمل خوده و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینرانو د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوه یې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسؤلیت روسه کمیټل نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیزې څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت لپاره سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وړي دي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په برید کې چې مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی، دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوئ؟ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده، آیا هم داسه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین سپ تاسو استاد د خبرونی قدرمند ملما ښاغلی عمان سپ او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشری کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډیر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي، خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي، او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول، نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت
نو اندر صاحب تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاصتا استاد گرانا ملمانات. اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا ده داعش بنامه لکه ده حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوته کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه سچې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کده چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه سه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکې وي. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو خارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پرسله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله، همام صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا همام صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوږی ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دوه له طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیل اصل او په سوریه کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده، خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې ده د دې شیوي دا چې اکثر محلي مقامات
داسې سیمه لایچ هغه پکې پونه شي. هم طالبان څو کې چې دغه تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره د حکومت سرخوګای چې د داعش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي ای کچ را کم کی
کچا خو راکم شوی ده. او پاتې شو دا شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي، ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاتوس کو مات کړو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکدیر او خیاری ده چې دغه مخکې غینه چې یو عملیات ستارته ورسیږي په کار ده چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار ده چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی ارادې دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار ده چې د دلته په کار ده چې امارت اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنډمهاله مقاصد څخه ډډه وکړي ځکه چې د تروریزم او بې نظمي او بې ثباتي چې دا یو ساري شی ده
او ګډ مسؤلیت دی په یوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسئ. اندر صاحب د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه او په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زباور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو او د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وجل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه پکار لري او لوجستیکي او اما چې قوی صلاحیت ته پکار دي دا ډېر زباور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وګړي دا ډېر ژر پیدا کوي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت تسوندي پیښ کړي دي او وسم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان نه تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله، کور ودان اندل صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظریه چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سقلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا د یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او بیا اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنگ کې، هغه اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله، کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دي په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ لیدا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولې چې د ګاونډو سره خپل اړیکې سم کړي د غنوروسه د تیمې دی وادو سره تاسو وګوري چې تیرونه زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درسه د دوی له دغه وزارت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې بداسیال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کېدلې شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي؟
تاسو خبر په ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسول ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه و څه نه و، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رل لري د مکان زندگی
نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیروم.